دولت دی وقت دی صلاحیت لری چې هغه کسان چې قاچاق برد مواد مخدر دی دوی ته جزا ورک.
د فرید الله په نوم یو معتاد وای که خبر وای چې د نشول عمله به میرمن او اولادونه بدمرغه کیږي واده می نه کاوه.
د سې چې خبر وای چې زه د سې کېږم بیخي واده نه کاوه، دغه زندگی میم تبا کړه، خپل زندگی میم تبا کړه.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
اوس خو شکر دی فرید جوړ سه، اوس به واده ورته وکړو.
تاسو ښه فکر کړی، خو فرید واده نه دی نو
ولې دی واده نه دی؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار وایي داسې نښې نښانې لیدل کیږي چې په افغانستان کې د تریاکو کاروبار د ودې په حال کې دی. د سیګار په نوي راپور کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه ژمنه کړې، خو تر اوسه یې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې عملي ګام نه دی اخیستی. کارپوهان د 2001 میلادي کال تجربې ته په کتو سره وایي که د طالبانو حکومت وغواړي په افغانستان کې د کوکنارو کښت بندولی شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار په دې ورځو کې د افغانستان د پخواني حکومت رسکورېدو د عواملو په اړه څېړنه پیل کړې ده. د دې ادارې په تازه درې میاشتني راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 2020 میلادي کال په وروستیو یوولسو کالو کې درېیم کال و چې تر ټولو ډېر کوکنار پخش کړل سوي او تر ټولو ډېر تاریخ سجن ترلاسه سوي دي. د سیګار د معلوماتو له مخې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې ټول 6,800 ټنه تریاک تولید شوي چې له دې تریاکو څخه 2 میلیارد ډالر لاسته راغلي دي، خو له دې پیسو څخه نږدې 400 ډالر د بزګرو او پاتې پیسې د نشه یي موادو مافیایي ډلو جیبونو ته تللي دي. سیګار وایي که څه هم د طالبانو ویان د تیر میلادي کال د اګست میاشتې پر 12 نیټه ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د کوکنارو کښت منع کړي، خو سیګار هیڅ داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي طالبانو رښتیا هم د کوکنارو کښت بند کړی دی. اوس مهال په افغانستان کې د کوکنارو کاروبار د ودې په حال کې دی. موږ وغوښتل چې د سیګار د دې ادعا په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه څه ونه ویل. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ازادي راډیو ته ویلي و چې د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا د بزګرو لپاره بدیل کښت اړتیا ده. خو د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پالیسي د طالبانو او یا د افغانستان د دولتي ادارو سره د مستقیمو مرستو په برخه کې ټکر لري، خو په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځینې پروژې د نا دولتي ټولنو لخوا د عملي کېدو په حال کې دي. د هلمند و بزګرو غلام حضرت او عبدالجبار ازادي راډیو ته وویل دا چې د دوی نور زراعتي محصولات مناسب بازار نه لري، نو دوی له بېوزلۍ او ناچارۍ د کوکنارو کښت مخه کړې او تر اوسه چا مخه هم نه ده نیولې.
کرو یا د ناتوانۍ د مجبوري مارا چې دی زورور دی، هم بندوی سیم بندېږي چې غږ وکړي بندوی هم، او نو موږ شاره څه موږ خو مجبور مکلف سي موږ د تاریخ کښت وکړو.
د تاریخ په اکله باندې چې 6 کال موږ دلته خرید و فروش لرو، تر نورو کلو باندې یو اندازه بیا هم ښه دی. یعنې پروش کال په 40,000 کلداري داسې خرڅېدله. 6 کال تقریبا د 80,000 څخه شروع تر 20,000 پورې دغسې د تاریخو هغه ښه شیان خرڅېږي.
د افغانستان دولت، ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارو په ګډه له 2009 میلادي کال څخه بیا د 2020 میلادي کال تر لومړیو میاشتو پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید د اندازې په اړه 6 میاشتني او کلني راپورونه خپاره کړي دي. خو اوس چې د طالبانو د واکمنۍ نږدې 6 میاشتې پوره کېږي، په دې اړه هیڅ رسمي راپور نه دی خپور شوی. له نشه یي موادو سره د مبارزې پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي که د طالبان حکومت وغواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند کړي، نو اسانه یې بندولی شي.
د سیګار راپور تر یو حده درست هم دی او مشکل هم پکې شته. په تیرو 6 کلونو کې مخدره موادو سره هغسې مبارزه چې باید شوې وی ونه شوه. حکومت هم پکې ملامت دی او خارجان هم ملامت دي. ناامني خو اوس نشته، لیکن بعض مسایل داسې دي چې ښکاري چې اوس هم مواد مخدرو سره هغسې مبارزه نه کېږي کوم چې باید وشي. که امارت اسلامي وغواړي د 2001 کال تجربې په اساس باندې په ټول افغانستان کې د نشه یي توکو د کرلو مخنیوی کولی شي.
د امریکا متحده ایالتونو له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2020 میلادي کال پورې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 9 میلیارډ ډالر ډیره پیسې ولګولې. خو د پخوانی حکومت له رنګېدو سره سم د نشي موار سره د مبارزې په برخه کې د نورو فعالیتونو په ډول ډیری هغه ادارې هم ړنګې سوې چې د امریکا متحده ایالاتونو په مالیه او تخنیکي مرستو جوړې سوې وې.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بلخ ولایت کې د معتادینو د درملنې دوه روغتیاي مرکزونو د مالی اسانتیاو د ندرلودلو له امله د بستر کېدلو خدمات درولې دي. د بلخ د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د بهرنیو مرستو تر بندېدو وروسته دا د اوس په دې ولایت کې د خجینه او ماشومانو معتادانو د درملنې مرکزونو کې د بستر کېدلو خدمات هم ودرېدل. د متادونو د درملنې کارپوهان د دې مرکزونو د مالی او تخنیکی مرستو د بندېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې دا کار به متادین له جدي روغتیايي او ټولنیزو ستونزو سره مخ کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بلخ ولایت کې د متادینو له 5 روغتیايي مرکزونو څخه 2 یې د مالی او تخنیکی ستونزو له امله د متادینو د بستر کېدلو خدمات درول دي. په بلخ ولایت کې د متادینو د درملنې چارواکي وایي چې د شرکتونو قراردادونه سږ کال د 1400 کال د مرغومي میاشتې تر پایه پورې وو. د دې تړون مخې به د دوی اړتیاوي او تخنیکی وسایل په پام کې نیول کېدل، خو په نوي مالی کال کې د دوی دا اړتیاوي په پام کې نه دي نیول شوي. د بلخ ولایت د متادینو د درملنې سلبستریز روغتیايي مرکز سرپرست مشر جاوید احمدی ازادي راډیو ته وویل د مالی ستونزو له امله د متادینو د درملنې په برخه کې نور په دې مرکز کې د متادینو د بستر کولو ظرفیت کم شوی دی.
یک مرکز 50 بستر بخش اوناسیه و یک مرکز 50 بستر
د متادو خزو او ماشومانو 50 بستریز روغتیايي مرکز د بستر کېدلو خدمات د اوس لپاره درېدلی، خو نور فعالیتونه یې دوام لري. نور مرکزونه فعال دي، خو د بسترونو ظرفیتونه د تدارکاتي او بودیجې د کمښت له امله کم شوي دي.
تدارکاتي او نبودن تخصیص متوقف شده.
د بلخ ولایت د نارینه متادینو د درملنې په سل بستریز روغتیايي مرکز کې وس مهال دیش متادین بستر شوی دی، ځکه چې د مالی ستونزو لامل د نورو متادینو د بستر کېدو اسانتیاوی نه لري. د پخوانی حکومت تر نسکورېدو مخکې په بلخ ولایت کې د متادینو د درملنې مرکزونه په هرو 15 ورځو کې د نږدې 300 متادینو درملنه کوله. دغه ډول یې له روغتیايي مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته پړاو هم بشپړ کاوه، خو اوس په دې روغتیايي مرکزونو کې د بستري خدماتو درېدلو تر څنګ په ځینو روغتیايي مرکزونو کې تر رخصت کېدو وروسته یا په کورونو کې د ناروغانو د سارنې او پالنې خدمات هم په ټپه درېدلې دي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله توانا وایي چې د بهرنیو مرستو او ځانګړي بودیجې له بندېدو سره سم په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونه له جدي ستونزو سره مخ شوي دي.
قبلن دونرها مراکز معتادین حکومت
په تیر نظام کې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو ته بهرنیانو مرستې ورکولې، چې له دې جملې څخه یو هم د امریکا متحده ایالاتونو د قانون د تنفیذ ادارې مرستې وي. د دې مرکزونو د تړل کېدو یو لامل دا دی چې پخوانی حکومت د مالی وزارت د دې مرکزونو لپاره ځانګړي بودیجه په پام کې نه ونیولې. دا یو لوی ستونزه ده. موږ هر ورځ له همکارو او مرستندوی ټولنو سره پاړی کوي، هڅه کوو چې دوی بیرته زموږ ملاتړ وکړي چې د دې مرکزونو فعالیتونه عادي حالت ته راوګرځي.
خدمات مراکز متذکره په شکل عادي برګردد.
د متادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې د 1400 کال په لومړیو میاشتو کې په سلو کې شلس لګې شوې. له همدې امله د پخواني حکومت د عامې روغتیا او مالی وزارتونو یو داسې طرحه چمتو کړې وه چې د دې طرحې له مخې به د متادینو د درملنې پیسې له پراختیايي بودیجې څخه عادي بودیجې ته لېږدول کېدلې. د معتادینو د درملنې کارپوهان د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو بندېدل د اندېښنې وړ بولي. ډاکټر منصور ارشاد وایي چې د معتادینو درملنې په برخه کې د روغتیایي خدماتو کمیدل به په افغانستان کې ډېری ناوړي روغتیایي او ټولنیزې پایلې ولري.
که چیرته دغه خدمات فعال نشي او پراختیا ورنکړل شي نو افغانستان به له وجودي ګواښ سره مخ شي، او د مخدره موادو کارونکي که چیرته په وخت تداوی نشي کېدای شي د ټولې ټولنې لپاره او د ټول ملک لپاره یو غټ سرخوږی او یو غټه بشري فاجعه رامنځته کړي.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د معتادینو د درملنې روغتیایي خدمات په داسې حال کې کمیږي چې د طالبانو حکومت معتادین په ډلهیز ډول راټولوي، او د دې لپاره چې نشئی مواد په لاس ورنشي په زندانونو کې یې ساتي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. دینی عالمان وایي چې په افغانستان کې ورځ په ورځ زکه د نشئی بوټو کښت، نشئی موادو استعمال، تولید او قاچاق ډیریږي چې د نشئی بوټو کښتګرو، نشئی موادو قاچاقونکو او جوړونکو ته جزاګانې نه ورکول کیږي. دا چې د اسلام له نظره د نشئی موادو په کښتګرو، کاچاکونکو، جوړونکو او استعمالونکو کې چاته سزا ورکول کېدای شي، څوک د جزا صلاحیت لري او دا جزا باید څومره وي، په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې د معتادینو لپاره د شرعي حدودو او جزاګانو په اړه پوښتلی دی.
حدود هغه جزا دی چې د اسلامي شریعت له خوا نه تعین شوی دی، په هغه کې هیڅ څوک صلاحیت د کمی او د زیاتی او د معافیدو نه لري. مثلا د شراب خور جزا اتیا دوره دی. دغه اتیا دوره نه قاضی کمولی سی، نه زیاتولی سی، نه معاف کولی سی. بل جزای تعزیری ده. جزای تعزیری جزای تعدیبی ده. هغه صلاحیت د قاضی و صلاحیت د دولت اسلامی ده. هغه دوی کمولی سی هم، زیاتولی سی هم او معاف کولی سی هم. لکه پو معتادینو باند اکثر تعزیری جزاگانی دی. یعنی یو معتاد تا کولی سو چه لس دوره ورته ورکو، بل معتاد تا کولی سو چه زندانی کو.
ډاکټران خو وایي چې معتادین سي دي دا اوس ناروغان دي، د ناروغان غوندي حقوق لري. د افغانستان د نشي مواد سره د مبارزې په قانون کې هم دوی ته ناروغ ویل سوی ده. نو څه فکر کوئ چې د ناروغ باندې باید حد جاری شي؟
هر جنایتکار د شریعت له نظره ناروغ ده. شراب خورم ناروغ ده، قاتلم ناروغ ده. که دوی ناروغ نه وای دغه جنایت سرته نرسول. لهذا دوی ناروغ دی، خود دست ناروغان ندی چه دی مجازات و سخت دوی معاف. یعنی ناروغ دی سمده، دوی سر انسانی برخورد وشی، لیکن پا این حال که باید دوی تا تعزیری جزا ورکول سی ترسو اصلاح خواتا راشی.
آیا پا طول و معتادینو باندی یو دول حد جاری که دلشی یو که هر یو بیل بیل حدود لری؟
دی هر معتاد دی حالت سره، د جنایت سره، د اعتیاد سره فقه اسلامی جزا ټاکلی دی. داسې معتادین دی چې متکرر معتادین دی، هم شراب سکی، هم شیشه وی، هم تابلت کوی، دی ته لیک جزا زیاته ده. داسې معتادین دی چې کله کله مثلا چرس وهی، د دې لپاره بله جزا ده.
د حدود د عملی کېدلو شروط څه دی؟
فقهای عظام فرمایی که یو کس شرابی پختل اختیار بغیر د کوم جبر و اکراه سکلی وی که ارباند سکر راغلی وی یا نوی راغلی، نو اغا وقت حد ارباند جاری کیگی چه دی کلا محکمه تا حاضریگی، نو دی قاضی پوراندی دی دخلین دی شراب بویوزی، یا دو شاهدان شهادت ورکی چه دی شراب سکلی دی، یا خپل اقرار وکی، نو بیا په دغه وخت کې قاضی حکم کوي چې په دې باندې حد جاری شي، او دا د حاکم وقت، د نظام وقت او د حکومت وظیفه ده، د هر چا وظیفه نه ده.
پر معتادینو باندې دغه د حدود او یا د تعزیرات او یا د جزاګانو عملی کول دا به څه ګټې ولري، او که چیرته عملی نشي نو زیانونه او ستونزې به څه وي؟
که چیرې دغه مثال د تابلتکا والا تاجران معتادین مجازات شي، دوی زندانی شي، بالاخره دغه نور ځوانان چې دغه جریان و دغه حالت وګوري نو دغه تابلتکا و د مخدرات څخه لري کیږي. که چیرې دغه معتادین مجازات نشي دا سبب د شیوع د دې مرض کیږي، او ټولنه عطالت و بطالت و فساد خواته سي.
یو بل شی تاسو اشاره ورته وکړه چې هغه د نشي موادو سوداګر دی، یا د نشي موادو تسهیل کوونکي دی، یا ساقیان دی په اصطلاح، یا هغه کسان دي چې نشي مواد کاری، آیا په اسلام کې د دوی لپاره هم کوم جزا ټاکل شوی؟
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې ځان ته نور ته ضرر رسول نشته. لهذا کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقی، تجارت کوي، پروسس کوي، بالاخره ځوانان دې خواته تشویقی، نو دا ټول فساد دی، او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر موږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وقت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر د مواد مخدر دی دوی ته جزا ورکړي.
دا زهرو کاروان با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبري، او اوس د خاطرې وارده د لوګر ولایت فرید الله لسو کالو راهیسی نشه کوي. دی وایي چې په پاکستان کې د خوونځي پر مهال چرسی سو. فرید الله چې د پلار د خفقال له عمله ډیر موده کورته نه دی تللی، او د کابل په ساړه ژمي کې ترشنه اسمان لاندې شپې او ورځې سبا کوي، وایي کله چې په ښار کې وړه نجلۍ وګورم خپل لورکۍ مې سترګو ته ودرېږي او ډیر ورته وژاړم. دا چې فرید الله ولې معتاد سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
اول خو مې چارس وهل د مکتب له دورې نه، له پلار له مور دونه مې پټ پاکستان مهاجرت ځوندو، له غجې نه م چې بیا راودو کلي ته لوګر ته، چې لوګر ته راودو بیا مازیګري هلته به بنډار لپاره الکان به کېناستېدل، بس هماغه یو دود مونږ لې زه بس یو دود د نن شپه بیو، نو د خبر نه اوسې دا داسې شی د څه وري ووایه زه تې بیا تر خلاصه نه دی نسته، مګر ګور ته دې چې ورسوي پرېښودل کېږي، خو چې مشغولتیا ولري مصروفه سي. پلار رانه خپه ده، رانه هغه ده بېخي هغه د کور کې زندګي مې نه کېږي، چې چا سره مې اعتبار و هغه هغه چې پوسو زه تې غم لاس رانه واخیستن، دیوالان هم لاس رانه واخیستې ده، تی مجبور سو تنها پاتې سولو دباندې، بس سرک په غاړه چېرته به چې ښه جای وم هلته به م ځان واچو، د لاس مزدوري به مې کوله، بس یو خوا نه یو خوا خدای را کولې، بس یا کمې یا زیاتې ګزارم کوله، نشې ته به م پیدا کولې، لږې تندې بس تېرو زتې، داسې چې خبر وای چې زه داسې کېږم بیخي واده نه کوو، د هغې زندګي مې هم تباه کړه، خپله زندګي مې هم تباه کړه، بیخي د تې شي را کې نه دي پرېښي، ما که قوي وم که بیدار هلک وم لار څه نه غورځېدلو، اولادونه مې هم خوار دي، هر څه خوار دي، څنګه سړی به چې خپل د زړه ټکړه یاد نه یې، زما یو لورګکۍ داسې دی دغه هر وخت یو جلکۍ وینم وړکۍ سترګو ته مې همداسې درېږي، څنګه سړی به چې د زړه ټکړه پسې ونه زاړي، چې نشه مې نه کولی ډېر بایدار هلک وم، یو جیته نه یو جیته خو به مې ځان رسولی وه، پلار و مور خو به را سره ارام و، که نور څه نه وه بچیانو باندې خو به مې درس ویلی و، د بچیانو په سر باندې خو وم.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د امیدواری پر مهال نشه کول د مور په ګیډه کې ماشوم ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر شنکی مینوال خبرې واورو.
بعضې ښځې ډېر ستونزې درلوده، کېدای شي د سوی اشکال ولادي ولري، یا مخکې د وخت نه دا ولادت وي کې بعض وخت ماشومان کم وزن وي، ډېر کم خونی، مقاومت یې ډېر کته وي.
آیا پوهیدل است؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې د فرید مور او پلار پر دې بحث کوي چې فرید ته کوزده ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشر رور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور او پلار دا موضوع له بشیر سره هم شریکوي. لدې خبرې سره سم بشیر په ژړا کې یا وای چې فرید سخت ناروغ او اوس په روغتون کې بستر دی. دا چې فرید ولې ناروغه سوی، څه ناروغي لري او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
خیر
گل خبر دے وکڑا راز چکپلا نیشا شروع کو داد پوڈر میں تیار ہو گڑی دی تو دستا دے پچکاری بمبر رکھا چول جان تلک پوڈر پچکاری کم چی بیخی خمار خمار والا
والی تخپلا دے پچکاری بمبا نہ لری
بولا بمبا سکو بابا دایا وا بمبا زما استاد دوانو بس دا
بخیلی نہ پچکاری نے ترتا قربان شی رستا گٹ خبر کو
گورا
زڑا بمبا دا دایو کال کی چیز جانتا اور باندھی پیچکاری کوم کتے استعمال کی زمان ناروغی تا تام درسی
دا بیا څه مانا چې زمانہ روغی تا ته دم زی سمرا دو اج نی در کوم خلاص
والکا بخنی والله کوما زوم چې خدای مکه نارو نشی
فرید لالا دا سی خوش چټی خبرې دی زدا یو کال کی چې کله دی او کله بل جنا بمر اخلم او بورډر زان ته پچکاری کوم ته مې ویني چینج بلام نه واله
زانو چه زمان خبر نمانی داده بامبا وخلا
ده پرید پلاره و خبره می در تکولا
خواهی سنگ خبر دیرا تکولا
ما ویل اوز خوب پرید پشب خانه که بستری دی تو ریزی و روز سبا لخیر سر رو و جور کور تراسی
پو نشم مطلب دیسه دی
مطلب می داده که علک تا با واده و رو کو سنگ دی خواخه ده
خزی بیخی می خواخه ده ما هم دقا چرت و حاله و
آقا دی بشیر زوی میم راقی
خوشو چی بشیر راقی لده سر با هم مشوره و کو
مرکه سلام علیکم
و علیکم زویا ستړی مسی
خیر وسی بابا سلام علیکم
و علیکم سلام راز زویا دلته په دغه توشکه کینه خا زویا فرید څنګه وو
هو
ډاکټرانو څه ویل
ډاکټرانو ویل یو هفته وروسته کورته بوزی زتی
شکر خدایا چې زوی می جوړ سه
الهی شکر چې جوړ شو خا زویا هم دا اوس د مور یو خبره یاد کړه خوشو چې راغلی
څنګه خبر بابا
خبر ادا دا چی مگ ویل اوس خو شکر دای فرید جوړ سه اوس به واده ورته وکو
تاسو ښه فکر کړی خو فرید واده نه دی نو
ولی دی واده نه دی
ولی څه خبره ده ګل غوندې ځوان دی اوس خو د پوډر نشه هم پرې خو ده
بابا د پوډر و علاج وشو خو په یو داسې بد ناروغي اخته شوی چې هیڅ علاج نه لري
په څه ډول ناروغي اخته شوی
خدایا فضل وکړي ژر راته ووایه دا څه ډول ناروغي ده
نن ډاکټرانو راته ویل چې فرید په ایډز سخته شوی دی. معاینات یې راښکاره کړل.
څه شی؟ ایډز؟
هو، ایډز.
ایډز بیا څه بلا ده؟
ایډز داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري.
نو ډاکترانو نه وویل چې په دې مریضي څنګه اخته شو؟
بابا، ډاکترانو وویل چې دا مریضي د وینې له لارې ورغلې ده. پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکاري ناولې بمبې استعمالوي. کوم پوډری په ایډز اخته و، فرید د هغه پوډری د پچکاري بمبه استعمال کړې او دی هم په ایډز اخته شوی دی.
نو فرید اوس څنګه و؟
اوس بد نه و.
خدای مهربانه دی، ایډز به یم ښه شي، واده به ورته وکړو. میراث کېږي خو به نه، خدای به اولادونه ورکي.
ومور کوي، ته ولې سر نه خلاصوې؟ دا داسې خطرناکه ناروغي ده چې هیڅ نه جوړیږي. او بل دا چې ښځه یې د واده په اوله شپه په دغه ناروغي اخته کیږي او اولادونه به یې هم دغه ناروغي ولري. فرید خو مو له لاسه ووت، د بل د لور ژوند ولې په لوی لاس تباکو؟
نو تا له ډاکترانو پوښتنه ونه کړه چې دا ناروغي رښتیا هیڅ علاج نه لري؟
بابا، پوښتنه مې وکړه، ډاکټرانو وویل چې هیڅ علاج نه لري. بس فرید ته دعا کوئ، داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته، بس لکه مړ چې دی.
خدایه دغه دې نه شو بلا زموږ د وطن نه
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
دوی لارې دی په افغانستان کې، یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه،
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره، پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.